ډیر مننه آرش ماین له تاسو او اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه مو تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په اورا پرونی کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې د سولې د پرمختګ لپاره باید تاوتریخوالی سم د لاسه کم سي. نن جمعه ده، د کب یهود میاشتې 14 د مارچ 16. امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نورو غړو سره د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه بحثونه پیل کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه تاییدوي. په پام کې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلینډ له لوبډلې سره مسابقه وکړي. په ایران کې ټولې تعلیمي مؤسسې د کورونا وایرس د شرایط له کبله وتړل شوې. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نورو غړو سره د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه بحثونه پیل کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه تاییدوي. فرانس پریس خبری اژانس چې د دې پریکړه لیک د مسودې متن یې ترلاسه کړی وایي چې د دغه پریکړه لیک د مسودې له مخې امنیت شورا د دې موافقې هرکلی کوي. په مسوده کې له ټولو هیوادونو په تیره له سیمه ییزو لوبغاړو غوښتل شوي چې د سولې د یوې دوامدارې او هر اړخیزې موافقې لپاره د بریالیو خبرو د پرمختګ ملاتړ وکړي. د پریکړه لیک په مسوده کې پر افغان حکومت د فشار یادونه هم سوې ده څو دایمي او هر اړخیز اوربند ته د رسیدو لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي. د فرانس پریس د راپور له مخې د پریکړه لیک په مسوده کې هم درز راغلی چې امنیت شورا به د بین الافغاني خبرو له پیلېدو وروسته پر هغو بندیزونو بیا کتنه وکړي چې له 2011 د کال راهیسې د طالبانو پر افرادو او ډلو لګول شوي دي. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې لومړی مرستیال وایي له سیالې دولت جوړونکي ډلې سره یې د انتخاباتي لانجو په اړه خبرې کړي، خو په دغو خبرو کې هیڅ راز پرمختګ نه دی سوی. عنایت الله بابر فرحمن پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې ویلي چې د دواړو ټیمونو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او پخواني ولسمشر حمید کرزي د غوښتنې پر اساس د بهرنیو چارو په وزارت کې سره وکتل او د انتخاباتي لانجو د حل پر لارو چارو یې بحث وکړ، خو دغه بحثونه د ده په خبره چې له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېدل. ښاغلی فرحمن په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټیم تر اوسه د دې غونډې په اړه څه نه دی ویلي. د ثبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله عبدالله د تلې د شپږمې د انتخاباتو نتایج چې له مخې ولسمشر غنی ګټونکي اعلان شوی نه مني او خبرداری ورکوي چې ټول شموله حکومت به تشکیل کړي. تمه ده چې ولسمشر غنی به د راتلونکي اونۍ د دوشنبې په ورځ لوړه وکړي، او ښاغلی عبدالله هم ویلي چې دای هم د لوړې موازي مراسم ترسره کوي. په پام کې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلینډ له لوبډلې سره د شل اوریزو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ملي لوبډله لوبې ته ښه چمتو ده.
دغه لوبې لپاره افغان لوبغاړي پوره تیاری لري او دا لوبې د افغانستان په قربتوب ترسره کیږي. یادې لوبې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي. دا نړیوالې لوبې دي او دواړو لوبډلو لپاره په نړیواله کچه خورا ارزښت لري.
د افغانستان او آیرلینډ لوبډلې به د لوبو په دې لړۍ کې چې د هند د ګریټر نویدا په سټیډیوم کې په پام کې دي درې شلاوره مسابقه وکړي. نننۍ لوبه د افغانستان پر وخت ماپښین پر 1 بجه پیلېږي. په ایران کې ټولې تعلیمي مؤسسې د کورونا وایرس د شرایط له بیرې تړل شوي او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نوي تدابیر سنجول شوي دي. د ایران د روغتیا وزیر سعید نمکی پرون پنجشنبه وویل چې ټول شوونځي او پاندونونه به د روان هجري مریض کال تر پایله تړلې وي او همداراز د لویو ښارونو ترمنځ د تګ راتګ د محدودولو په هدف به د لویو لارو په اوږدو کې د تلاشۍ پوستې جوړیږي. نمکی په یو ټلویزیوني وینا کې وویل چې خلک د سفر نه کوي او په کورونی کې د پاتې سي او د حکومت خبرداري ته دي په جدي سترګو وګوري. دا تدابیر په داسل کې نیول کېږي چې په ایران کې د کووید 19 ناروغي لکبل چې سرچینه یې کورونا وایرس دی، د مړو شمیر پرون 102 کسانو ته ورسید او د تایید شویو ناروغانو شمیر له 3500 اوښتی دی. له بلې خوا د ایران د ګاونډي هیواد عراق د روغتیا وزارت پرون په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د 2 کسانو مړینه تایید کړه. د سوریې په شمال ختیځ ولایت ادلب کې اوربند 13 شپه نافذ شو. پر دغه اوربند د ترکیې او روسیې د ولسمشرانو رجب طیب اردوغان او ولادیمیر پوتین په پرونی کتنه کې موافقه وسوه. دا موافقه داسې مهال کېږي چې انقره او مسکو په سوریه کې د تاوتریخوالي د څپې تر زیاتېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته سوي کړکېچ د هوارولو هڅه کوي. دا موافقه پرون په مسکو کې د دواړو ولسمشرانو له شپږ ساعته خبرو وروسته اعلان سوه. اردوغان د دې کتنې په لړ کې وویل د عدلی په اړه زموږ کتنه خورا زیات اهمیت لري. په حقیقت کې په دې سیمه کې وضعیت ډیر زیات کړکېچن دی. پوهیږم چې د نړیوالو سترګې موږ ته دي. د دغه اوربند له پیله څو ساعته مخکې د ترکیې دفاع وزارت په یوه خبر پاڼې کې په عدلیب کې د سوریې د دولتي ځواکونو په ډزو د دوو ترکي سرتیرو مړینه او د دریو نورو د ټپي کېدو خبر اعلان کړ. په اعلامیه کې د سوریې پر حکومتي ځواکونو د ځوابي حملو یادونه هم سوې. د روسیې او ترکیې په موافقه کې د هغه فرضي امنیتي دهلیز یادونه سوې چې 12 کیلومتره سور بلري او د مارچ له 15مې وروسته به روسیې او ترکیې پوځیان ګزمي پکې کوي. او د ماساچوست ایالت سناتوري الیزابت وارن پرون د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د ګډون لپاره په دیموکرات ګوند کې دننه خپل کمپاین پای ته ورسوه او په دې توګه له دې وروسته به د سیالي د سناتور برنی ساندرز او پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن ترمنځ وي چې له دوی څخه به یو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره سیالي کوي. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې میرمن وارن په اتلسو ایالتونو کې چې تر دې دمه د کاندیدانو د غوره کولو لپاره مقدماتي رایې پکې اخیستل سوي په یوه کې هم تر 15مې د لوړې درجې په ګټلو بریالۍ نه سوه. نوموړی تر اوسه بل کوم کاندید نه دی تایید کړی. اویا کلن بایدن د ډیموکرات ګوند منځلاري څانګې مشري کوي او اته اویا کلن ساندرز خپل ځان ډیموکرات سوسیالیست بولي. په افغانستان کې د سهار 8:00 اسوې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د سولې د پرمختګ لپاره باید تاوتریخوالی سمدلاسه کم سي. په بل راپور کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په اړه د جرمونو نړیوالې محکمې د تحقیقاتو مخه به ونیسي. له پاکستان راستنه سوي افغان کډوال وایي چې تر اوسه ورسره د کړیو جرمونو یوه هم نه ده عملي سوې.
دغه زه له راغلی ما حال یو زر یو خوارو کې چاپیرم په غریبۍ کې تایم بال بچرا بغاله دي وروره مریضه یې ګور مې ده مریضه ښځه مې ده په خپل هم جوړ نیم سپینګیر یې ما اول یو زل یو خواري ولا کې کوم.
په خوست کې بیا وزیرستاني کډوال غواړي چې پر ډیورند کرښه د دوی تاګ را تاګ اسانه سي. د خبرونه په دویمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلای شئ. نیمه نړۍ او د کورونا یو خاص پروګرام کور کلی د خبرونه د سر موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره باید په تاوتریخوالي کې سمدستي کموالی راوستل سي. مایک پامپیو پرون په واشنگټن کې د څرګندونو پر مهال همدارز د بین الافغاني خبرو د سمدستي پایل پر اهمیت ټینګار وکړ. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې له مخې بین الافغاني خبرې باید د روانې سې شنبې په ورځ پیل سي. خو طالبان ټینګار کوي چې د دغو خبرو له پیل مخکې باید د بندیانو تبادله وسي. په داسل کې چې ولسمشر اشرف غني وایي چې په دې اړه به په بین الافغاني خبرو کې بحث وسي. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د تاوتریخوالي پیل د منلو وړ نه دی. پومپیو پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د تاوتریخوالي د سمدستي کمیدو پر اړتیا ټینګار وکړ. هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې لاسلیک او د افغانستان او امریکا ترمنځ ګډه اعلامیه په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت بنسټ وباله او زیاته کړه چې د دې لارې په اوږدو کې به خنډونه خامخا وي.
We know that the road ahead will be difficult. We expected it. We were right.
زموږ په مخ کې پراته لار بستونځمنه وی موږ اټکل کړای وو او دا اټکل سمو. په تیر څو ورځو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د منلو وړ نه دي. تاوتریخوالی باید سم د ستیرا کم شي څو د سولې بهیر پر مخ ولاړ شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې شنبه په ورځ د طالبانو لمرستیال مشر ملا برادر سره په دې اړه مستقیمه خبرې وکړې. د تاوتریخوالي د کمیدو د غوښتنې ترڅنګ موږ به همدارس پر ټولو اړخونو فشار ته دوام ورکړو چې زور خودلو لاس واخلي او د بندیانو د خوشی کولو په اړه عملی خبرې پیل کړي. لدی مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې وه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته د هیواد په ځینو ولایتونو کې پر افغان ځواکونو د حملو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شول. خو د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یوه ویاند وویل چې د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د دفاع لپاره د طالبانو پر سنګرونو هوایي حمله کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د امنیتي ادارو چارواکي وایي چې طالبانو د اورکم په اونۍ کې او له هغه وروسته له خپلو ژمنو ښکاره سرغړونه کړې او د ملکیانو او د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو پر ضد یې وسلوال فعالیتونه کړي دي. د ملي امنیت شورا پرون په یو بیان کې وویل چې په دې اړه د امنیتي سکتور د مشرتابه په پرونۍ غونډه کې بحث وشو. بیان زیاتوي چې افغان ځواکونه اوس هم په دفاعي حالت کې دي او د اړتیا په صورت کې به لازم اقدامات وکړي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین لازادی رادیو سره په خبرو کې د طالبانو وسلوال بریدونه د توجیه وړ بلل او ویل
ځینې موارد شته چې د توافقنامې له مخې په هغه د اسلامي امارت مجاهدین برید کولی شي، ځکه مکمل اوربند نه دی، خو بیا هم موږ لاس نیولی دی او په هماغه اندازه مو بریدونه نه دي کړي.
په افغانستان کې د سولې د راوستو په موافقه کې چې د روانې اونۍ د شنبه په ورځ په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو، راغلي دي چې بین الافغاني خبرې به د روانې اونۍ د سه شنبه په ورځ د مارچ په لسمه نیټه پیل شي. خو داسې ښکاري چې له یوې خوا د افغان حکومت د مرکچي پلاوي پر جوړښت موافقه نه ده شوې او له بلې خوا د بندیانو تبادلې د دې خبرو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. طالبان ټینګار کوي چې د خبرو له پیل مخکې باید د 15,000 طالب بندیانو او د افغان حکومت د 0 بندیانو تبادله وشي، خو ولسمشر اشرف غني ویلي دي چې طالبان د بندیانو تبادله باید له حکومت سره د خبرو لپاره د یو شرط په توګه مطرح نه کړي. ښاغلی غنی ویلي دي چې د بندیانو د خوشی کولو صلاحیت افغان حکومت لري او په دې اړه به په بین الافغاني خبرو کې بحث وشي. په افغانستان کې د ناټو جګپوړي ملکی استازي نیکولاس کې د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د بندیانو خوشی کول د افغان حکومت کار دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل ټول اړخونه پوهیږي چې اوس د بندیانو د تبادلې وخت را رسیدلای دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې د تحقیقاتو مخه به ونیسي. د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی پرون په افغانستان کې د جنگي او بشري ضد جنایتونو د ادعاو په اړه چې د دې محکمې په وینا طالبانو، افغان حکومت او امریکایي پوځیانو کړي د څېړنو د پیل اجازه ورکړه. خو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په ګډون د بشري حقونو مدافع ډلو د دې پریکړې هرکلی کړی دی. نور جزئیات له احمد تکل ناوري.
متحد ایالاتو چې له پخوا راهیسې د جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی صلاحیت رد کړی او همکاري نه ورسره کوي، په افغانستان کې د جنگي جرایمو په اړه د تحقیقاتو د پایل پریکړه سمدستي غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون پنجشنبه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې د خبرو پر مهال آی سی سی هغه غیر مسؤل سیاسي بنسټ وبلل چې د په وینا غواړي ځان د یو حقوقي بنسټ په بڼه وښیي. پومپیو وویل آی سی سی دا پریکړه څو ورځې وروسته له هغه کوي چې متحدو ایالاتو د افغانستان لپاره داسې یوه تاریخي موافقه لاسلیک کړې چې په څو نسلونو کې د سولې لپاره یو بېساری فرصت رامنځته کوي. ښاغلی پومپیو زیاته کړه چې امریکا به د آی سی سی د اجراتو د تطبیق مخه ونیسي.
We have evidence suggesting that there have been efforts to
موږ داسې شواهد لرو چې ښایي د جرمونو نړیوالې محکمې ته د بهرنیو اړخونو لخوا د غلطو معلوماتو د ورکولو هڅې روانې دي. موږ به ټول لازم اقدامات وکړو څو دا خبره یقیني شي چې هیڅ امریکایي وګړی به د دې محکمې لخوا د دې لپاره چې له امریکا سره سیاسي دښمني وکړي نه نیول کیږي. د جرمونو د نړیوالې محکمې د استیناف د څانګې قاضیانو پرون د مارچ په 15 نیټه په افغانستان کې د بشریت پر ضد او د جنگي جنایاتو په اړه د تحقیقاتو د پیل اجازه ورکړه. آی سی سی وای دا جرایم طالبانو، افغان حکومت، د امریکا پوځ او بهرنیو استخباراتي فعالانو کړی دي. د آی سی سی د استیناف محکمې 15 کسیز پلاوی د دې تحقیقاتو د پیل په اړه د آی سی سی د لوی څارنوالي فاتو بنسودا هغه غوښتنه تایید کړه چې د 2019 کال په اپریل میاشت کې ځینې برخې رد شوې وې. د آی سی سی د استیناف څانګې مشر قاضي پیوتر هوفمانسکي پرون د هالند په هاګ ښار کې په محکمه کې دننه په یو خبري غونډه کې د دې حکم متن ولوست.
There is a reasonable factual basis to proceed with an
یو معقول او پر حقایق ولاړ بنسټ شته څو په دې اړه تحقیقات وشي چې آیا دا جرایم شوي او کشوی نو د څېړنو په نتیجه کې موندل شوی احتمالي قضیه قضایي سیستم ته دننه شي. نو د استیناف محکمې قضایا پلاوی لازم وبلل چې د استیناف دا پریکړه چې موږ ته راجی شوی و بیا پیل کړي او د قضایي پلاوی د موندنو پر بنسټ د تحقیقاتو پیل ته اجازه ورکړي. د آی سی سی لوی څارنوالی فاتو بنسودا په افغانستان کې لومړنیو تحقیقاتو وروسته چې څه باندې لس کاله یې دوام وکړ د 2018 کال په اپریل میاشت کې له قاضیانو وغوښتل چې تر دې پراخو تحقیقاتو ته اجازه ورکړي. هغه ویلي وو د امریکا پوځ او استخباراتي ادارو په 2003 او 2004 کلونو کې په افغانستان او نورو ځایونو کې په جګړو کې نیول شوي بندیان شکنجه کړي دي، ناوړه چلند یې ورسره کړی، بې عزته کړي دي او جنسي تیری یې پرې کړی. نوموړی همداراز وایي چې طالبانو او نورو وسلوالو ډلو له 2009 کال راهیسې له 10,000 زیات ملکي افغانان وژلي چې په دې ډله کې 10,000 هدفي وژنې هم شامل دي. د میرمن بنسودا په وینا د افغانستان امنیتي ځواکونه هم د حکومت په توقیف ځایونو کې د بندیانو په شکنجه تورن دي. د بشري حقونو مدافع ډلو د جرمونو د نړیوالې محکمې دا پریکړه ستایلې ده. د بشري حقونو د څار د ټولنې هیومن رایټس واچ د نړیوال عدالت د څانګې غړی پرمپریت سنگ وویل سره له دې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې خپلواکي تر سخت فشار لاندې وه، خو د هغې پریکړه په افغانستان کې د شویو بیرحمانه جرایمو په اړه د تحقیقاتو د پیل لپاره یو زرغون څراغ دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. اوس به سفی الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د جرمونو نړیوالې محکمې اجازه ورکړه چې د افغانستان د جنګي جرمونو تحقیقات پیل شي. د هالند په هاګ کې د جرمونو نړیوالې محکمې قاضیانو پنځشنبه پریکړه وکړه چې د دې محکمې څارنواله فاتو بنسودا په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د احتمالي جنایتونو په شمول د جنګي جرایمو ادعاوې څېړلی شي. په مقاله کې راغلي څارنوالي فاتو بنسودا چې کلونه د معلوماتو په ټولولو تیر کړي له محکمې غوښتي وو چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او استخباراتو، طالبانو او افغان پوځیانو لخوا د بشر ضد جرمونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو اجازه ورکړي. د هغې غوښتنه تیر اپریل یو وار رد شوې وه او دا د پنجشنبه وروسته له هغه د تحقیقاتو اجازه ومونده چې په خپلې رد شوې غوښتنې د استیناف عریضه وړاندې کړې وه. د نیویارک ټایمز په مقاله کې د څارنوالې فاتو بنسودا په حواله لیکل شوي محکمه کافي اسناد په واک کې لري چې ثابته کړي امریکایي ځواکونو د دې خبره خلک شکنجه کړي، ناروا چلند یې ورسره کړی، جنسي تاوتریخوالی او تیری یې پرې کړی. د ورځپاڼې په لیکنه دا لومړی وار دی چې د جرمونو نړیواله محکمه څارنوال ته د امریکایي پوځیانو په اړه د تحقیقاتو د پیل اجازه ورکوي. نیویارک ټایمز لیکلي د جرمونو د نړیوالې محکمې د قاضیانو دا حکم به تر ډیره د امریکا متحده ایالاتونو لخوا په قاطعیت سره رد شي، ځکه امریکا وار له مخه ویلي د دې محکمې حکم ورته د منلو نه دی. په مقاله کې راغلي امریکایي مقاماتو له ډیره وخته د جرمونو په نړیوالې محکمې د فشار راوستلو هڅه کړې او دلیل یې دا دی چې وایي دا ډول څېړنې به د امریکا حاکمیت او ملي امنیتي ګټې وګواښي. نیویارک ټایمز د بیلګې په توګه د امریکا د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن خبرو ته اشاره کړې چې ویلي وو د جرمونو له نړیوالې محکمې سره همکاري نه کوي او دا محکمه به یوازې پرېږدي څو قرار قرار په خپله له منځه لاړه شي. د امریکا د بهرنیو بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په حواله هم لیکل شوی چې امریکا به د هر هغه چا ویزه لغوه کړي چې د امریکایي ادباو پر ضد څېړنې کوي. د هیل خبرونې د هغو افغانانو د برخلیک په اړه یو مقاله لیکلې چې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو سره کار کوي. د خبرونې په لیکنه امریکا متحده ایالاتونو او متحدینو لسګونه زره افغانان په افغانستان کې په کار ګمارل دي. ګڼ د افغانان په ساختماني چارو، پخلی او صفاکاریو کې بوختي. یو زیات شمیر بیا له بهرنیو ځواکونو سره د ژباړونکو او فرهنګي سلاکارانو په توګه هم د جګړو ډګرونو ته ځي. د هیلي کلی دا افغانان ممکن له نړیوالو ځواکونو ملاتړ وکړي او له طالبانو کرکه ولري، خو خبرونه لیکي ګڼ د خلک د خپلو کورنیو د نفقې برابرولو په خاطر له بهرنیو ځواکونو سره همکاري کوي، هغه هم په داسې یو هیواد کې چې د هیل په لیکنه کاري فرصتونه پکې ډیر کم دي. د هیل لیکلی طالبانو په تیره بیا د حقانی شبکې جګړه مارو په تیرو کلونو کې له هغو افغانانو د غچ اخیستلو هڅه کړې چې له نړیوالو پوځیانو سره کار کوي. د خبرونې په لیکنه د هغو افغانانو د ځان تضمین چې له بهرنیو پوځیانو سره کار کوي باید له طالبانو سره د سولې د هر ډول معاملې یوه برخه وي.
په خوست کې د وزیرستانونو کډوال شکایت لري چې د پاکستان حکومت د دوی د تاګ راتګ په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. تفصیل نجیب الله الخیل نه.
د وزیرستانو کډوالو د وزیر قوم مشران چې خوست ښار ته راغلي ول آزادۍ رادیو ته ویل د پاکستان حکومت د وزیرستانیانو هغو کورونو ته چې په جګړه کې له منځه تللي څلور لکه او چې زیانمن شوي یو لک شپېته زره روپۍ خساره ورکوي، خو که دوی هلته نه وي نو له هغو پیسو هم بې برخې کیږي. ملک حبیب خان مدخیل د پاکستان له حکومت او پوځو غوښتل چې په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره د غلام خان لاره پرانیزي.
پاکستان په پوځ، پاکستان په خلک مې دا غږ دی چې دا د غلام خان یار دغه خلک پوره په دغه شکل خلاصا کو، دغه خلک غرینا پوتې دي، دغه خلک ملکاتینا پوتې دي، دغه خلک کېدینا پوتې دي. امیر ټول چې کما ده دغه سپینځیر دا وشتنادو چې دا غلیار دا امیر وو تا په زر نه زر خلاصا کو.
قومي مشر ګلفراز خان ول د دوی ستون زده ده چې دلته کاروبار نه لري، داسې اسناد هم ورسره نشته چې یو بل ځای ته مزدوري پسې ولاړ شي.
دلته مشته د ثبوت نه ملاویږي چې مش په غوړ افغانستان کې خلاصې وڅ په خص کې باندې پړتا او کوبلتا چې سی مشته داسې چې دا ته څه کې چې تل شنه خاطر پاکستاني دایته دولاګرسه هیڅ هم پښتنه دادو چې میر دادا لیار ته خلاصا کو خپل کې ریناتا چې میر په خیر سره ورسی، میر سره د پدان ظلم پدان زیتای، میر سره دا خدای دې پوراسي نشي.
د همدې سیمې یو بل وسیدون کې واسه خان ویل دوی غواړي په خپل خوخه خپل سیمه تستانه شي.
میر په خوښه درې می په میر په وطن کې غرینا دي او ورڅک شا کې رینا ودي، دا په خوښه میر دا مطالبات او دلته میر ټیم ډیر تر څو یو میاشتر کو کول روکو دغه انتظار میر دې ټیکن یا مثال خروب کړي. یز میر د خپل وطن لیار غوړي چې بیا دانوي بیا میر کو بلتا مجبوري چې سفیر ته میر درمي دا واز میر په میډیا چا گاوي بیا بیا د لیار چې کیما ځما ځل وی میر وکي.
بلور ته د خوځ د کډوالو چارو ریاست وای د وزیرستانی کډوالو پاړه د افغان حکومت پالیسی هماغه مخکې نه ایده. په پاتې کې دوی افغان حکومت ستونزه نه لري او د بیرته ستنې دوی اختیار هم خپل دی. د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم ول د مارچ تر پایه نړیوال خوراکي سازمان وزیرستانی کډوالو لپاره د مرستو قرارداد لري. د جنوري میاشتې مرستې ورکړي او د فبروري میاشتې د مرستو ویشې روان دی. د نوموړي په وینا دا مهال د خوست په ګلان کیمپ او نورو سیمو کې د وزیرستانیو کډوالو خواوشا اتنیم زره کورنۍ میشته دي.
ننګرهار ته له پاکستان څخه راستنه سوي افغان کډوال شکایت لري چې تر اوسه پورې ورسره یوه ژمنه هم نه ده عملي سوې. سهارګل امیرزی راپور وړاندې کوي.
په ننګرهار کې میشت له پاکستان نه راستانه شوي افغان کډوال وایي حکومت ورسره هیڅ یوه کړې ژمنه نه ده عملي کړې. د ننګرهار په کابل کیم سیمه کې میشت دغه کډوال وایي ژوند یې ورځ تر بلې ستونزمن کیږي چې په خبره یې باید د کډوالۍ له حقونو برخمن شي. په ننګرهار کې میشتو راستنې شو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې که افغان حکومت او مرستندوی ادارې لاسنیوی ونه کړي نو ژوند به یې نور هم له ستونزو سره لاس او ګریوان شي. دوی سرپناه، کار، روزګار او د روغتیايي اسانتیاو نشتون هغه ستونزې یادوي چې په خبره یې دغلته ټول راستنې شوي افغان کډوال ورسره مخ دي.
پاکستان راغلی ودل دا اوسې یو نمبرو کې ولم زیشته یو نم واښته یو ولتم کارونه مارنه کوله پولیسو مرسته تنګولو یې سم کړه راوړله. افغانستان لرالو چې راوړل تم قرضوں نمبروں پر دیتی ہے کہ وہ خلاصی کی نمبر کے میں وعدے حکومت مسلسل کڑی دا غی مسلسل نے کڑی وقتنا کو حکومت دادا واڑو چھ مسلسل ٹول سر کو مکو نہ وش دی بے وسا خلق سر دا غزین نے لریو قرضار زم بختنا وشی
زمان می رختار رو رکا دا می راواغ سلام دس راو تل مخبل ملک لراغ لم دا غزی ال چراغل ما ال یوزل یو خوارو کی چاپیرم پ غریبی کی تایم بال بچرا بغال دے رورا مریض این گور می دا مریض خزا می دا پخپلم جون نیم سپنگیر ما اول یوزل یو خواری ولا کی کوم او دل تمزدوری کوم رو را بیگال شپتی روم سباله ویم بیا می خدای شپدی سباله دیرو را بس دغه سیرو را بس دغه سی وخر باندې تیریږي او چوندې گډوال جون دی را باندې تیریږي او ور وازل کنه او بس دغه ست
نجیب چې نګدی یو نیم کال وړاندې هیواد ترستنه شوی او د وو بچیانو د سرپرستی او د نفقې پیدا کولو مسولیت ور ترغاړي دی وای چې د کډوالۍ ټول ستونزې خپل کوچنی بچو سره په یوازې ځان ګاډي او هیڅ لاس نیوي نه ده شوی د پینزو لونو او دو کوچنیو زامنو مور نجیبه وایی له هغې ورځې راهیسې چې خاوند یې په ننګرهار کې په یوه برید کې ووژل شو د ژوند ستونزو یې د مسؤلیت پیټی نور هم دروند کړ.
زما خپل نوم نجیبه ایما کابل نه د خاوند نوم یې کریم الله دی او شهید شو. کله یو ځای ته لاړه شم څوک را سره کومک وکړي لکه کله بل ځای حکومت مونږ ته لاد شی نه دی کړی مونږ دغه غوښتنه لرو چې مونږ سره دې له کومک وشي خیر دی زمونږ الله دې وګوري مستوه کور دې زمونږ خیر دی وګوري دا بچی دې زمونږ وګوري زه داسې څوک نه دی راغلی چې مونږ نه پوښتنه کړي.
خو د ننګرهار د کډوالو چارو ریاست وایي د هیواد د نورو ولایتونو په پرتله ننګرهار هغه ولایت دی چې د کډوالو حجم پکې زیات او ډیری کډوال چې له پاکستان راستانه شوي په ننګرهار کې میشت دي. د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس نجیب الله قیمی له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل سره له دې چې له پاکستان راستانه شوي 90% کډوال یوازې په ننګرهار کې میشت دي خو بیا هم په وخت سره د ستونزو د حل په موخه ورته رسیدنه شوې ده. د افغانستان د کډوالو چارو د وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په ننګرهار کې د 1000 کډوال میشت دي چې بیلابیلو مرستو ته اړتیا لري. د دغه وزارت معلومات وایي چې له تیرو 4 کالو راهیسې 300,000 افغان کډوال له بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول له ایران او پاکستان نه خپل هیواد ته راستانه شوي او 6 میلیونه نور لا هم په بهر کې کډوال دي. سهار ګله میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
په ترکیه کې تر زورو زیات هغه افغانان چې په بیلابیلو جرمونو تورن دي د زندان شپې ورځې تیروي. نور حل د گیتی صدیقی په راپور کې
د ازادي راډیو د موندنو پر بنسټ چې په استانبول ښار کې د افغانستان له قونسلګرۍ ترلاسه شوي د افغان کډوالو لخوا د جرمونو په کچ کې زیاتوالی راغلی دی. د دوغو موندنو پر بنسټ د روان کال تر غبرګولي میاشتې 1,150 تنه افغان کډوال په سړي تښتونې، جنسي تیریو، وژنو او د نشه یي توکو په قاچاق د ترکیې د پولیسو لخوا نیول شوي. په داسې حال کې چې دغه شمیر تیر کال د غبرګولي په میاشت کې 450 تنو ته رسېده. په نیول شویو کسانو کې یوازې 333 تنه یې بې ګناه پېژندل شوي او پاتې نور یې په زندانونو کې بندیان دي. د دغه موندنو په اساس د ترکیې په زندانونو کې 150 بندي افغان کډوال له 3 کلونو تر عمري بند محکوم شوي او پاتې نور یې د محکمې انتظار باسي. دا معلومات یوازې د ترکیې د 26 ولایتونو په اړه دي چې په استانبول کې د افغانستان قونسلګرۍ ته رسیدلي دي. د انقرې په ګډون د دغه هیواد د نورو ښارونو په اړه معلومات نشته. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د دغه بندیانو د شمیر په اړه دقیق معلومات نه لري خو زندانی کېدنه یې هم نه ردوي. د دغه وزارت ویان باسط انصاری د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
البته یک تعداد از ابي افغانای
یو شمیر افغان کډوالو د ترکیه د قانون په اړه د معلوماتو د نلرلو او ځینو نور موضوعاتو له امله بنديان دي. خو د شمیر په اړه معلومات نه لرم. په دې خې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پښ پړ معلومات ولري
ترجمه میتونه د همه موارد پاسخګو بوده باشه.
که څه هم د بهرنیو چارو وزارت لویان ګران هیواد سره مو اړیکه ټینګه شو، خو دا چې نوموړی په سفر وو وویل چې په دې اړه به بل وخت معلومات ورکړي. له ایران او پاکستان وروسته ترکیه دریم هیواد دی چې ډیر افغان کډوال پکې ژوند کوي. وروسته له هغې چې ترکیه افغانانو ته د ویزو ورکولو پروسه سخته کړه، په وروستیو کې زیات شمیر افغانانو یاد هیواد ته غیر قانوني تګ پیل کړ. که څه هم په دغه هیواد کې د غیر قانوني افغان کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو په استانبول ښار کې د افغانستان قونسلګری وایي ښایي په دې هیواد کې د غیر قانوني افغان کډوالو شمیر 2,50,000 کسانو ته ورسیږي. دغه شان په دې هیواد کې له 50,000 زیات قانوني کډوال ژوند کوي، خو هغه کډوال چې په ترکیه کې د پولیسو له سترګو پټ ژوند کوي په ډیرو کمو پیسو له بیلابیلو شرکتونو سره کار کوي. د دغو کډوالو یوه برخه هغه کسان دي چې اروپا ته د تګ په هدف ترکیه ته رسیدلي. وروسته له هغې چې په دې هیواد کې د کډوالو د پناه غوښتنې مسله د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ نه ترکیې ته انتقال شوه، د پناه غوښتنې پروسه سخته او سسته شوه. گیتی صدیقی، ازادي راډیو، کابل.
تاسو ازادي راډیو ته واجیست. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نورو غړو سره د هغه پریکړه لیک د مسودی په اړه بحثونه پیل کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه تاییدوي. د ثبات او همپالنې ډله وایي چې له دولت جوړونکو ډلې سره د انتخاباتي لانجو په اړه خبرې کړي، خو په دغو خبرو کې کوم پرمختګ نه دی سوی. پم کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلند په وړاندې 20 اوره مسابقه وکړي. دا لوبه د کابل پر وخت ماپښین پر 1 بجه پیلېږي. په ایران کې ټولې تعلیمي مؤسسې د کورونا وایرس د سرایت له بیرې تړل سوي او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نوي تدابیر سنجول سوي دي. د سوریې په شمال ختیځ ولایت ادلب کې اوربند تیره شپه نافذ سو. او د ماساچوست ایالت سناتوري الیزابت وارن د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون لپاره په ډیموکرات ګوند کې دننه خپل کمپاین پای ته ورسوه، او په دې توګه تر دې وروسته به دغه سیالي د سناتور برني ساندرز او پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن ترمنځ وي چې له دوی څخه به یو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره سیالي کوي. عبدالواحد مدقق له لوګره په خپل سیمیز کې لیکلي لی طالبان غواړي چې افغان حکومت سره هم د سولې خبرې پیل کړي. اجمل مسعود زی له پکتیا لیکي حکومت د نور هیوادونو د کورونا مړي نشمري تدابیر دی ونیسي که یوري په افغانستان کې دا مرض خپور سي بیا مخنیوي سخت کار دی. انګار خروټی لشکین څخه لیکي د سولې ولسی حرکت د غړي غفاري پر مړي نه ډیر خوشینه یو، له وسلولو غواړي چې دغه حرکت په وړاندې له زور زیاتي لاس واخلي. بشیر حبیب زی منګل لازري لیکلي چې یو سات کېږي ډیر سخت اسمان وریز دی، باران اوریدلو کانسته. او حیات الله د هلمند څخه لیکي د هلمند د حق زامه معلمانو د تیر کال او د اوسني کال معاشات نه دي اجرا سوي، ولسمشر دي دغه معاشات اجرا کړي. په پکتیا کې شونځیو ته د نجونو د جذب لپاره کمپاین پیل سوی دی. احسان آریان راپور لري.
خوانځیو ته د نجونو د هڅونې په موخه تازه هڅه د پکتیا د ښځو چارو ریاست او یو شمېر ښځینه فعالانې وایي غواړي چې د عامه پوهاوي د کمپاین له لارې میندو او پلارونو ته قناعت ورکړي تر څو خپلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي. دوی وایي غواړي دغه کار د قومي جوړښتونو له لارې مخکې یوسي. د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د میرزکې ولسوالۍ قومي مشرانو ورسره ژمنه کړې چې له دې وروسته به خپلې نجونې ښوونځیو ته استوي او د مخالفت په صورت کې به د قومي تړون له مخې سرغړونکي کورنۍ جریمه شي.
ټولنې یوازینې کلي قومي مشران او علما دي چې دوی دې ته آماده سي. د دوی ذهنیتونه تر څو پورې هغه پلرونو او ورونو ته اجازه ورکړي سي د دوی لونی تعلیم وکي او تعلیم دې پاره پیږدي. دا لړۍ به روانه وي ان شاء الله، بریالي سوي یو او بیا به هم بریالي کیږو.
علیم خان د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ یو تن قومي مشر دی. د ښځو چارو ریاست له دې ګام هرکلی کوي او وایي د قومي تړون له مخې هغه کس چې خپل نجونې له ښوونځیو منع کړي 50,000 افغانۍ جریمه کیږي.
موږ دغه ناغه تړلې ده چې هر چا چې جنکۍ د مکتب نه یې منع کړې 50,000 روپۍ به ناغه وي، کم ته به نور او جریمه یو غویای به ورولي. نو په دا تړونه موږ کلک ولاړ یو. انشاءالله تر اخره پایه پورې به موږ د خپلو الوادونو تعلیم کوو.
د پکتیا د پوهنې رئیس وایي د ښځو چارو ریاست سره په همغږۍ له ورته تړونونو ښه پایله ترلاسه شوې چې په پایله کې به یې سږ کال 50,000 نوې نجونې ښوونځیو ته جذب کړي چې دغه شمېر د تیر کال په پرتله دوه برابره زیات.
نو موږ تیر کال 1,000 نجونې ښوونځیو ته شامل کړي، ولې د کم رقم 1,500 ماشومان موږ ټول شامل کړي. سږ کال موږ 30,000 هدف لرو 60,000 نجونې ښوونځیو ته شاملوو، ولې دې لپاره هم کمپاین شوی دی. نو موږ کوشش کوو چې دې قومي تړونو ته ورته هم غواړو چې موږ سار له سبا نه بیا کمپاین شروع کړو.
په پکتیا کې د مهال د نجونو 15 ښوونځي فعال دي چې 3,500 نجونې پکې زده کړې کوي، او دغه بهیر د 950 خزینه ښوونکو لخوا پرمخ بیول کیږي. د یادونې ده چې په پکتیا کې لا هم نجونې د کلتوري، امنیتي او په ښوونځیو کې د تدریسي او تعمیراتي اسانتیاو د نشتوالي له امله ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري، چې له امله اوس هم د دې ولایت په 9 ولسوالیو کې نجونې له 12 ټولګیو نه دي فارغې شوې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو اوریدونکو سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته ښه راغلاست. افغاني خزی د کاری توان او لیوالتیا سره غواړي د ټولنې په هر برخه کې په خاصه توګه اقتصادي او ټولنیزو برخو کې فعال وي، خو د کار زمينه تر ډیره دوی ته نه برابره. که افغانو خزو ته د ترانسپورت برخه کې کاری زمینی برابر شي، په ځانګړې توګه هغه خزو ته چې د ډریوري په برخه کې زده کړې کړي او لیوالتیا لري، دا به څومره ګټوره وي.
هم خپل ځان ته مالیک مالات برابرول شو، هم چاته داسې محتاج نه يم چې
د ښځو فعال ونډه په ټولنه کې د یوې ډریورې په توګه د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې څه ارزښت لري؟
هیڅ یوه ټولنه بدون د مېرمنو څخه پرمختګ نشي کولی.
د یوې ښځې لخوا ډریوري او ترانسپورتي خدمات وړاندې کول ښځو ته څومره ګټور، او د نارینه ډریورانو په پرتله د ښځو لپاره څومره ښې ګڼې لري؟
که یوه ښځه ډریوره وي نو بس ستاسو هم راحت وي، هم د خپل راحت وي، هم د کورنۍ وي.
په دې اړه زموږ همکاري وږمې جبارخیل راپور برابر کړی، ورپسې د خلکو خبرې هم اوري، او په پای کې په دې اړه له یوې فعالې مېرمنې سره مرکه هم لرو. خو اوس راپور ته غوږ شئ چې وږمه جبارخیل راوروي.
خصه د یوې ټولنې نیمایي برخه ده. که ښځو ته د کار زمینه برابر شي، نو پرته له شکه چې د یوې ټولنې نیمایي برخه ستونزې به هوارې شي. په ځانګړې توګه هغه ښځې به له مالي پلوه په ځان بسیا شي چې د مسلکي زده کړو له کورسونو نه فارغې شوي وي. د کار زمینه ښځو ته له یوې خوا په ټولنه مثبته اغیزه لري، او له بلې خوا هغو بې سرپرسته ښځو ته یو زیری دی چې د اقتصادي پلوه له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کابل په یوه سیمه کې د ښځو لپاره د ډریورۍ د زده کړې او په دې برخه کې د کاري زمینې د برابرولو لپاره یوه غیر دولتي موسسه د نوان لوس په نامه د ایټالیا هیواد په مرسته کار کوي، چې د ډریورۍ اړمنې او لیواله ښځې پکې وړیا زده کړې کوي، او له زده کړو نه پس همدلته په کار ګمارل کیږي. کومې ښځې چې دلته روزل کیږي د یو شمېر هغو ښځو له ډلې انتخابیږي چې په ازموینه کې بریالی شي. موږ دغه مرکز ته ورغلي وو او څو تنو ښځو سره مو خبرې وکړې چې دلته په کار بوختې دي. ماجبین محمدي ډریوره ده چې دلته هم د خپلې خوښې دنده ډریوري ترسره